سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویلې چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت د افغانستان د خلکو اراده تمثيل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نو میات چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د لنګ شوی جمهوری نظام شپږو ډیپلوماټانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. د سرچینې همدارنګه ویلي چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نور پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یو اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن به پورس په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګه وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنگټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبری رسنۍ د چهارشنبه پورس د نامعلوم سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي کې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 نن تر 14 پورې جوړ شي په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کیږي. د فرانسې دفاع وزیر سابستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د خبر اعلان وکړ خو د ورکل شوالو تکو دقیق شمیرې و نه خوت. نو موري لیکلي نن لومړنی میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېده. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډول جنگي الوتکې وسپاري. د غلوتکې هوا ځکه ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړۍ جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي.
اروپائی ٹولنا او مجموع کے غربیان ہمیش په افغانستان کې د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو د نقص خبره کوي، خو کومو ګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي کنه؟ د چارو لوی شنونکو سره غږیدلی وو.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو.
د اوروزګان اوسېدونکي وایي کوکنارې بند کړي، غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
پخوا خو له تاریاکو نه اوس تاریاک نه سن، اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې وه، د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ور اخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبري شوی اعلان کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلان په ټکو د ناسي ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو پنځه نورې په بشکې، کشقاباد، بروکسل، تاشکند او المتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسېدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د نقص خبره کوي، خو کومو ګورو دي تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه کړی چې په هغه سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقوقو فعال فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ښځو د حقوقو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و، دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا د غونډې په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی. خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان لا لوړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو لشنونکي غوث جان باسره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت، هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته، د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی کو بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسنی حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورې، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغه ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي، په همغه ترتیب طالبانو سره بیل شکل چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکي غوث جان باسر مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ګډ کډوالۍ مرکز MMC وای افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دی. په جنیوا کې میش د کډوالو د ملاتړ دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دی. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشتو او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتیدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتیدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا ایم ایم سی د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حاله د نجیب الله الخیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د 10,000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو او قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواری مشال رډیو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 5 لیټر غوړ دی، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه 2 دانې کمپلی دي او شپږ عدده جمپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کور کې څنډه مرسته وشوه، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورت لري، کړه دلای دي ماجر غولي دي څنډه لري نور رقم مال نه تمبل در خلک ته پیو کټه کډ بود وکړي دي نو میګ مطلب دی نړی نه دا غوړي چې می سمرسته وشي د غریبونو سمرسته وشي او خا په ترتیب راسي
د مرستو تر لاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دي د خوش یو بل اوسیدونکو یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه دو چې خلک ډیره جزون دي غریبون دي بیکور دي بیکسمه دي مونږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرستي وشي په هر ډول کې
د مرسته ترلاسه کوونکو همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجی ډیر شي د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیممن په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې
په خوست کې میش داخلي بیزای شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډیره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې پراتونکو کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي خو د دې ولایت بزګران وای چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه نشي پوره کولای او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیات مرسته وکړي
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی غنمو پکښ کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې سیلا کې د تریاکو په جوړته په سیمه کې ویل کیږي د دغه ولایت اوسیدونکو او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کال وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و خوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خو خلا تاریخ او خوس تاریخ نه سن وس په د ژمی کې خاص بس غنم دی
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سیوی
خو خو دی و تریاک کړي خلک ټول په تریاکو موس تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاک نه کری کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم پر سو دي ګرانی په سلو غنی سره شل غنی سره درې دي
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غشتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کښت پیدا کړي ترڅو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي
کښت خو نو بشي در سم چې دې ګوره ټول غنم دې تاسو نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس نه پر سيجه وروري واغوني کوټ په څلور زره کال اغواني دي غنم من پسل پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي حکومت مقصد مر سره داسي وکي دي ترته کوډونه راکي شروع را غنم پسل مقصد دی شي په وسی
بل خو بیا د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مځکه غنم کرل سوي دي د دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اورزګان ولایت په سطح 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو چې اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بل خوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یو بوجي سپین کود یو بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کو دی دی اف ای دایمن فاسپټ سره په وړیاتو غبزګرانو ته ویشل شوی دی.
اورزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پوری تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. میرویس حبزوی روغتون د مسؤلینو په خبره په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغۍ څانګه ده. دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سیوی
بل شیدان غره یو واس پاسکولونه یو واتو خلونه یو واتو خلونه
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس سازوی رختون تر اوړل سوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړي دوه لامل مړې سوی نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
زړه څنګه روانه وکړه والا فزانم پسوي په زړه کې راولم دویته دویته د یو را شروع کړه وستر نه فستانګ شور شل مراد و وستر نه فستانګ دی تیر نور الحمدلله ټول اصلاح شوی دی دوی درب کامیاب کی یو نه فستانګ را پاتره وای په درې کال اخو تر پیښه یا بل مرزي منو درولله یو درېل مسانی او خونه فراوانه ده د شیدان سوالی د درې مورز بازاران دره بنو.
اته پنځوس کلن عبد الشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترولل سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر اغلی
چې مخستان سم دم ناسوم به د سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم عبارت د باندې راووتنه چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ازاله خو ته به ته ګړې پرې وتن چې پرې وتن درغه په ځکه بیا راووتلم چې راووتن بیا درداغه لا پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم غا شرا وتم په سرګم تور شپاس او بلایم شی په سرګو نه دیل دی بلایم دا بچانو را واسه ماته را واستنم بلا په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت په کار سوم چرت په کار مډیر و مسکینی نه خو بار دغه سو پیچې
د کندهار د میرویس حبزوی روغتون مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیرې یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله ورول سوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي ار ورځې یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تیره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتراغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي. البته او پی ډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهنی فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناست د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لستر او لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکراني کاغه چلمی کا سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه سقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامیدای شي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېد.